په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدر منوریدونکو ز اجمل تورمان يم چې درامین کاکړ په تخنیک کاری تاسو ته د خبرونه وړاندې کوم. د دې خبرونه ډیره برخه پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو یو څو راپورونه هم شته او په سر کې مهم خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په نوښت په دې ولایت کې تر سل زرو زیات اړمنو کورنیو سره د مرستو تر سره کولو په هدف د کورونا فند په نوم صندوق پرانستل شو، او د چین حکومت روغتیایي کارکونکي او طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې پر تګ راتګ د بندیز د سختولو اعلان وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې لنن یک شنبه د مارچ 9 څخه پولیس د کابل په ښار کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز په ډیر شدت عملی کوي. طارق قاریان بیګا دا خبر په ټویټر پور کړی چې د دې بندیز د سارن لپاره پولیس په ښار کې اقمادل شوی دی. د ازادي راډیو خبریالان هم وایي چې نن په ښار کې پولیس د ګرد بندیز په اړه جدي دي او خلک به ضرورت ګرځېدو ته نه پرېږدي. د کابل خاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو د ترسره کولو لکه ډاکټر ته تګ، د امنیتي ستونزې په حالت کې له کوره د وتلو او له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند شوی دی. بانکونه، صرافۍ، نانوایګانې او د خوراکي موادو دوکانونه به خلاص وي. د کورونا وایرس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې پر ورځ ویل چې د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخې امنیتي ادارو او د دوی له ادارو پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په نوښت په دې ولایت کې تر سل زرو زیات اړمنو کورنیو سره د مرستو تر سره کولو په موخه د کورونا فند په نوم صندوق پرانیستل شوی چې تر اوسه پکې له $100,000 زیات مرسته راټوله شوې ده. د مرستې د ننګرهار سوداګرو او شتمن لخوا له دغه صندوق سره شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې نوموړي او کورنۍ، یعنی شاه محمود میاخیل او کورنۍ لومړني کسانو چې د یاد صندوق سره یې سل زره افغانۍ او 15,300 امریکایي ډالر مرسته وکړه. ویل شوی چې یاد صندوق ته به د امریکایي ډالر او افغانیو بانکي حسابونه هم پرانستل شي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس 111 مثبت پیښې ثبت شوې دي. او دا هم یو څو بهرني خبرونه. د چین حکومت روغتیایي کارکونکي او له طبي وسایلو څخه ډکه الوتکه پاکستان ته له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره واستوله. په پاکستان کې په کورونا وایرس تاخته وګړو شمیر له 1400 اوخته لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د مرستې په موادو کې ماسکونه، د کورونا وایرس ته ازموینې یا ټیسټ کولو ځانګړي طبي بستې او د ډاکټرانو او نرسانو لپاره ځانګړي می شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چینی ډاکټرانو اته کسیزه ډله به دوونه په پاکستان کې وی او له پاکستاني ډاکټرانو سره به د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. د پاکستان حکومت پرون ویل چې په غیواد کې 1400 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 12 تنه له دې عمله مړه شوی دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې په کورونا وایرس اکثره اخته وګړي له ایران او ورته نه شوی دي. د کورونا وایرس له امله په ټول نړۍ کې د ناروغانو شمیر له 600 زیات شوی او تر 2300 زیات انسانان له دې عمله مړه شوی دي. د چین په وهان ښار کې چې د کورونا وایرس اصلي ټاټوبه بلل کیږي، ژوند د دې کېدو په حال کې دی. د ښار تقریبا 2 میاشتې تر قرنټین لاندې تیر کړې، خو په نور نړۍ کې خلک له دې وایرس په سختۍ کړيږي. په وهان کې پرون د مارچ 28 ترانسپورتي خدمتونه بیرته پیل شوي او سرحدونه هم پرانستل شوي دي. په چین کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه 2299 تنه مړ شوی چې 3012 په هوبی ولایت کې و. د چین حکومت په هوبی کې سخت بندیزونه لګولې و، سرحدونه تړلي او ټول ترانسپورتي خدمتونه په ټپه درېدلې و. خو د چین د حکومت اقداماتو نور نړۍ د دې وایروس خپرېدو مخنیوي ونه کړی شو. د چین چارواکو پرون وویل چې 459 پیښې ثبت کړي خو ټول له بهره ورغلي کسان دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو ستر شرکت روس نفت اعلان وکړ چې په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي او خپل ټوله پانګه پر یو شرکت چې د روسیې حکومت یې خاوندې خرڅوي. روس نفت پرون د مارچ په 28مه وویل چې له یو شرکت سره چې سل په سلو کې په حکومت پورې تړاو لري موافقې ته رسیدلی دي، ټول خپل برخه یې پرې خرڅ کړي او په وینزویلا کې خپل فعالیت بندوي. د روسي حکومت په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړی او د تازه اقدام ته په دې سترګه کتل کیږي. خی د امریکا له بندیزونو د روس نفت د ژغورل لپاره شوی وي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې د روس نفت پر دوو شریکانو چې په جنیو کې فعالیت کوو او پر اروپایي هیوادونو خام نفت خرڅول بندیز لګولی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. دوستان اوس هم یو څو راپورونه د خبرونې. اوله موضوع راخلو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ټینګار کوي چې د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی لس وروسته دی او بدلون نشي پکراتلی. وسلواله طالبانو پر نوویل چې د مذاکرو لپاره د افغانستان د حکومت له لوري معرفي شوی پلاوی د ټولو اړخونو استازیتوب نه کوي او د هغې موافقې خلاف دی چې له امریکا سره لاسلیک شوی ده. له بله پلوه په افغانستان کې اروپایي ټولنې استازي ویلي که طالبان د حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی پر جوړښت پوښتنې را ولړوي باید پخپل هم د خپل پلاوی پاړه خبرې واوري. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د مذاکرو په پلاوی کې بدلون نشي راتلای. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان د سولې نیت لري له اعلان شوي پلاوی سره د خبرې وکړي. ناجی انوري وویل دا پلاوی تر ډیره مشورې او په افغانستان کې له هغو اړخونو سره چې نفوذ لري تر مفصلو خبرو وروسته جوړ شوی دی.
دی وی باید ویم چې د افغان حکومت پلاوی لکه څنګه چې زموږ په اعلامیه کې ویل شوی له مطرحو او اغیزمنو اړخونو سره د مشورې په ترڅ کې ټاکل شوی او یو وړ او پیاوړی پلاوی دی. د پلاوی د ټول شمولیتوب موضوع په افغان دولت پورې اړه لري، نه په نورو پورې.
د افغانستان حکومت د پنځشنبه په ورځ د طالبانو سره د مذاکرو لپاره یو وشت کسیس پلاوی اعلان کړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د دولت د کار وستایل او وی ویل چې د افغانستان د ټولنی استازي توپ کوي. خو وسوالو طالبانو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د حکومت په پلاوی سره خبرې نه کوي. د وسوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په خبر کړي بیان کې وویل چې دا پلاوی په افغانستان کې د ټولو اړخونو استازي نه دی. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوپیا د طالبانو د اعلان په اړه لیکلي چې په سولې او جګړه کې څوک د خپل رقیب د غوړه کولو انتخاب نه لري. رولاند کوپیا پرون پر ټویټر لیکلي چې که طالبان غواړي چې د مقابل لوري د مذاکرو د پلاوی پر څرنګوالي خبري وکړي باید پر خپل لوري هم خبري ومني او وګوري چې د دوی د ټولنې څومره استازي توپ کولای شي. رولاند کوپیا طالبانو ته لیکلي ستاسو له خوا شزي چیرته دي. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت په فبروري کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه. پر دې اساس باید تقریبا دوه اونۍ وړاندې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو له هغه راهیسې په افغانستان کې روانو سیاسي ناندریو او د سیاستوالو ترمنځ اختلافات د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکرو پیل ته یو اساسي خنډ جوړ کړی دی. رویټرز خبري اژانس په حواله د طالبانو وروستی بیان د سولې هڅو ته بل ضربه ورکولای شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په راپور کې د افغانستان د حکومت لخوا د مذاکرو د پلاوی د ټاکل کېدو په اړه د عبدالله عبدالله خاموشي ته هم اشاره کړې ده. رویټرز لیکلي چې د عبدالله دفتر او په کابل کې د امریکا سفارت پر وروستۍ مسله هم له خبرو ډډه کړې ده. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د خند یو بل دلیل د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوش کېدو پر سر اختلاف دی. وسوالو طالبانو ویلي چې د بندیانو تبادله باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې وشي. وسوال طالبان له حکومت د خپل 5000 بندیانو ازادي غواړي او وایي چې په بدل کې باید د افغانستان د حکومت زر بندیان خوشی کړي. د افغانستان حکومت تیرونه ویل چې د وسوالو طالبانو سل بندیان به د سیشن به پورز د بشري خواخوږي او په مشروط ډول خوشی کړي. ټاکل شوی و چې د وسوالو طالبانو یو پلاوی د بهیر د څارنې لپاره پرون کابل ته تللی وای، خو تر ناڅرګندې مودې د حرکت ځنډیدلی دی. دا دوهم وار دی چې کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر وځنډید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار باغلرونکي او کاروانګر د دهلې بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې د شر پایل غوښتنه کوي. د پراسه حل کړه چې د دهلې بند سکال ټاکلي مودي مخکې لوبو ډک شوی او وبي له پرچونو راوختي چې کاروانګر او باغلرونکي ورته خوشاله دي. بلخو د کندهار ولی حیات الله حیات د خلکو دغه غوښتنې ته په جواب کې وایي چې د دهلې بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوې او ډیر ژر به ملیکار پایل شي. صادق ریختینه لکندهار راپور لري.
د کندهار باغلرونکي او کربنګروایي حکومت له ژمنې سره سم د کندهار د دهلې بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې چاري پیل کړي، ترڅو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمه کولو ورته ولري. د اجامین العامل تیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دهلې بند سشکال ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډاکسو او بیل پرچاونو راوښته، خو حکومت د دغه بند دیوالونو لوړ کړي نو د کال تر پای به کربنګر او باغلرونکي له اوبو استفاده وکړي.
مهمه تقاضا د خلکو دغه ده چې بند باندې کار شروع شي، دغه ارتفاعی لوړ شي چې اوبه زیاتې ذخیره شي، که چیرې موږ اوبه مهار شي موږ اوبه ولرو دا صنعت بم دغه اوبه د لارې څخه وده پیدا کړي، ځکه چې برق ځینې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا بل شی په فکر نه کوم چې پر کایم زراعت پر کای نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډنبول سوالي وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کاروانګر او باغلرونکو د خپل باغونو لپاره په میزان میاش کې ډیر اوبور تارتیا لري، خو هغه مهال د دهلې بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغلرونکو او کاروانګرو د غارتیا نه سپره کولای.
مقصد لوړ سی وب د وطن آبادی او ځکه آبادی او ډیریږي د وطن ته مقصد باغونو هر څنګه شانه د غون نور دی باید جوړ شي. اول خبر کو د دغه جن جوړی برک د وطن په باچی کارخانه په دغه کې ابل بیکاری ته پخ مخلوط وسته شغه د وخاده د درڅو ته د ول ونی جن پورت د لړ مخلوط په باچی کله وطن په باچی د غره کم جوړی ولسوالۍ د مقصد دښتونه هم په دغه کې د غره په باچی د رقم رقم ویني د وطن لپاره ګټه ده د ټول د دالې بند.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په جواب کې وایي چې د دهلې بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به عملی کار پیل شي. د والی په وینا د دهلې بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د تشاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه دا د ټولنه لوی پروژې وي. هغه د ډالې د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده 10.6 متره، د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي، همدارنګه 1900 کانال له دینه دی وبو تیریږي چې په دې باندې 15-16000 هکتاره نوې ځمکه کې د خدای رضای زراعتي لاسته راشي، او همدارنګ به د قندار لپاره د ډالې نه د 10 میگاواټ برق تولید شي. د قندار لپاره به ان شاء الله هغه بسنه کوي.
د دهلې بند شاوخوا بیا کله مخکې جوړ شوی، دغه بند چې د کندهار د ولسوالۍ مزکی او باغونه خړوبوي، د چارواک په وینا هغه مهالې د 1500 میلیونه متره مقابه وبو د ځایولو ورته لرله، خو د ډیر کلونو په تیرې دوه دغه بند دروته لیر فساده لر رسوباتو ډک شوی او اوسې د اوبو د زیرمه کولو ورته 2.3 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټ شوی ده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال TKORG.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې د خبرونه په سر کې ویل د دې خبرونه ډیره برخه پښتو موسیقي ته ځانګړې شوې ده نو تاسو